فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې. ارګ وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. د دغه کمیسیون وایي ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی. اولس تنه یې خوشی کړی دی چې دیارلس تنه پکې پوځیان او څلور تنه یې ملکیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوایي دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج شي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. او د قزاقستان سباندې زر تنه وګړي تیر ورځ د دې هیواد له ګاونډي قرغیزستان څخه بیرته قزاق خاورې ته ورستانسول. تر دې وړاندې راپور ورکړل شوی و چې دوی ورځې وړاندې د قزاقستان په 50 کلو کې قومي شخړې راپورته شوې او ځینو کسانو د دې شخړو له کبله قرغیزستان ته پناه یووړه.
مننه فریبا ظاهر چې د خبرونو لنډیز مو لاوریدونکو سره شریک کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر امریکایي ځواکونو وروستای برید به د افغان او امریکایي ځواکونو په همکارۍ منفي اغیز ونه کړي. دا خبره د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې نن یک شنبه شوې ده. دا وروسته له هغه چې وړ مورس په ننګرهار کې د افغان پوز په یونیفورم کې په یو بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکرو وژل او شپږ نور ټپیان کړ. دا خبره راپورته کیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله کلی چې وژل شوی پوځیان 28 کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوی او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوی خپل څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک صحوه شوې ده یا اشتباه شوې ده. نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعال وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا ګرین اند بلو په نوم یاد کړي. ګرین اند بلو هغو پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ جوړ لرسولې. د امریکا د پاوست تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناتو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یکشنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. له ټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 40 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف د یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېیمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 2350 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوریدونکو د دې خبرونې خبری موضوعات همدلته پای ته ورسیدل. په پاته څو شیبو کې 219 پروګرامونه د ماشومان د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او د غراز د سپورت نړۍ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې دسه دا چاخ شوی ده. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویده ده خوشي او پښو بوده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت یې د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی نه کله چرک چې ورته وایي یا ډډغومبوری په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو څه رقم حالت
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالوي. ایا د ویداد خوشي او پرشو بوده شن ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغومبوري یا کرچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او مشمای نوري نه پغو باندې به تاثیر کوي ورته یو خندا پوره کوي چې دستا سو د مخته غورو دغه ته دا مشکل زیات ست ده دا تر سو ډاکټر سره تنيزي ورنه سي مراجعهونه کې کېدل شي د مرګ سبب وګرځي ورته تر سو هغه مرسته کو نه پېژنې تشخیص نه کوي خپل ځرته ورته دوا ورکي هغه نو مشکل پیدا کوي خلک ډېر علم نه لري هغه خپل سره یو شی ګرمي په دماغ باندې ورته دي چې هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سمرو کې هغه په نور مبا تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبر اولي خپل انرژي ورته ټول مابین ورکي ورته
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
ښه ولې داسې سولې
ډوډۍ نشم خوړلی دا داسې شولم مری شولم
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي
ملګري مې راته وایي ته ولې دومره چاغې دغه دې ما ته چاغمبای وایي
د جای دې پړسېدلی ده
او
شپې څه رقم څملې درد کوي څه څملې
او درد کوي
کوم ځای درد کوي
دا جای مې هم درد کوي دا جای مې
کور کې به چې درته پخې ده اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي
او لږ لږ خوړلی شم هغه نه
سوپ نه درته کوي
سوپ یا زیات راته کوي
ډاکټر ته بي ولای
او چې بیرون وځم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم
ډېره مننه خیر اوسې
تم خیر اوسې
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي تبه کوي بیا وسیلی وي بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې ورته غوږ شئ
کلچرک یا ډډ غمبور په پښتو کې ورته ویل کیږي دا یو میکروبي ساري ناروغي ده د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي او په زمین کې د دې سره تبه د ځان درد کسالت بیشتر ای د پازې نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او ټوخی هم کېدې شي چې ور سره وي
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده
بله دا مریضي کله کله کېدې شي چې خطرناک شي په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي یعنی تنه هم دغه یو ډر غمبورې ده ور سره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ لکه پانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي دغه نور اختلاطات ور سره نه پخپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي خو که اختلاطات ور سره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدید او وژون کې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې کومنګ د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټوله نړۍ کې اوس د نغه ډډ غموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایې لاره ده
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډېر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا لزایی نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړي شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لار دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
دی. لوبو لمیدانا په یو بل اونې ځخ خبرونه کې زما سلامونه ومني. په دې هیله چې تیر اونې مخاطر کړی وي، د لوبو لمیدانا د دې اونې په خبرونه کې ایا د بیټمنټون د سیالیو په اړه مو اوریدلی دي؟ دا لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟
د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه.
سنوبورد د کابل په واورینو غونډیو د سنوبورد فدراسیون وایي ورځ تر بلې په دې هیواد کې د دې ورزش مینوال زیاتیږي.
ما سال 2010 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز
او د همدی لوبي یعنی سنوبورد د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب الله ایوبی په مو د خپل شخصي او لوبي شون په اړه خبر کړي.
ډېر تخنیکونه غوړي او کله چې څوک لویږي د یو انګیزه ورکوي چې باید موږ به په ساره سٹارټ وکړو.
د خبرونه اکرام الله اکرام برابر کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې فیروزه عزیزی برابر کړي دي.
د افغانستان بسکټ بورډ د نجونو فلم د اوسکار د 2020 کال جایزه وګټله. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده وویل چې دغه مستند فلم ته نن سهار د اوسکار د 2020 میلادي کال معتبره جایزه ورکړل شوه. یوه اونۍ وړاندې دغه فلم په بریتانیا کې د بفتا جایزه هم ګټلې وه. دا مستند د بریتانیایي الینا ادریچا لخوا جوړ شوی دی. په دې فلم کې د هغو افغان نجونو ژوند انځور شوی چې په سکستان کې درس وایي او د غشان تر څنګ د سکیټ بورډ لوبه هم کوي. نثار احمد ابراهیم زای بیرته د تکواندو ملي لوبډال تر وګرځید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د برونز د میډال ګټونکو نصر احمد ابراهیم زای چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د چارواکو د نه پاملرنې له امله د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې نه تللی و بیرته راوګرځید. ښاغلی ابراهیم زای په 2013 میلادي کال کې د یوازیني افغان لوبغاړي په توګه توانېدلی و چې د نړۍ د نویو ځوانانو د تکواندو په سیالیو کې د برونز میډال خپل کړي. دا د روهلا نیکپا له دوه میډالونو وروسته چې په اولمپیک د 2008 او 2012 کلونو په سیالیو کې ګټلی و د افغانستان لپاره مهم میډال بلل کیږي. او د بنګلادیش تر 19 کلونو کم عمره ځوانانو کرکټ لوبډله د لومړي ځل لپاره د نړیوالو سیالیو اتلولي خپل کړه. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام په پایلوبه کې چې تیر ورځ په سویلي افریقا کې ترسره شوه هندوستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ وي. د سیالۍ ټاس یا پچا بنګلادیش وګټله او مقابل لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. هندي لوبډلې د سیالۍ په 20 اور کې د ټولو لوبغاړو په سپزیدو 120 منډې وکړې. د بنګلادیش لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 40 اور کې په 3 وکټو پوره کړ. دا 13 ځل دی چې د کرکټ د 19 کلنو نړیوالې سیالۍ کېږي او هند تر نورو زیات 4 وارې، آسترالیا 3 او پاکستان 2 وارې د کرکټ نولس کلنو کم عمره ځوانانو اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د 2000 کال په نړیوال جام کې وام مقام وګاټل.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سنو بورډ فدراسیون وایي چې ورځ تر بلې په دې هیواد کې د سنو بورډ لوبغاړي زیاتېږي. په همدې هدف زیات شمېر لوبغاړي د کابل په واورو پوښلو غونډیو ته ختلي او د سنو بورډ په ورزش بوخت دي. د کابل په واورینو غونډیو د سنو بورډ ورزشکارانو سخت تمرینونه. سروش درې کاله کېږي چې سنو بورډ کوي. د ده په باور دغه ورزش ډېره انرژي غواړي.
فقط آمادگی نیاز داره، یعنی آمادگی
یو از روحی چمتوالی درتیا لري. هر څوک چې خپل وغړی نو حتما یې کولای شي. او سنو بوردنګ ډېر انرژي درتیا لري.
اتلس کلنه نسیمه هم یو میاشت کېږي چې د سنو بورډ ټیم اغړی توپ لري. دغه ورزش ورته ستونزمن دی، خو نسیمه د مخته تګ او ځلیدو لپاره ټینګ هوډ لري.
خودم افتادن زیاد کردم، ولی چون برف است برف آگار نمیدیم.
زه دیر لویدلیم. خدا چی واو رده توک دیر نخویی کی. او دا چی لویدل زنگر خوان لری زه کلا کلا خپل ازان خورتم.
پا افغانستان که سنو بوردنگ تا لیوالتیا او رستر بلی پزیتی دوده.
سنو بورد لو با یو دیر حیا جان انگیز لو با دا دیر تخنیکون غاری او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ بیرته سره سټارټ واخلو.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز
کړ. موږ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د سنوبوردینګ فعالیتونه شروع کړل. ټاکل شوی ده د افغانستان د سنوبوردینګ شپک سیستم دا ځل په پاکستان کې د آسیا کپ سیالیو کې هم ونډه واخلي.
سنوبورد امریکایي لوبه ده چې په 1980 میلادي کال کې په هغه هیواد کې رامنځته شوه او اوس د اولمپیک د ځانګړو ژمنیو لوبو څخه شمیرل کیږي.
دغه ورزش څومره هم سړیدل کیږي اسانه ورزش نه دی. د دغه ټیم غړي څو ځلې ولیدلې او بیرته له ځایه جګ شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د سنوبورډ ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب الله ایوبی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ترکوي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د سنوبورډ ورزش موږ په خپل د یو ټیم په اساس د افغانستان کې د نوملي زر لپاره شروع کو او تقریبا دوه کاله کېږي د ورزش په افغانستان کې موږ هم دوه کاله به مو سټارټ کیو. دلته د سنوبورډ لوبه یو ډېر هیجان انګیزه لوبه ده. ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ بیرته سره سټارټ واخلو، ځکه دغه څومره متره چې موږ راغلي یو دم یو دستاور دی، یو اچیومنت دی موږ لپاره. په کابل کې فضل د خدای تر اوسه چا مزاحمت نه دی کړی. په بامیان کې هم همداسې، خو موږ نورو ولایتو کې تر اوسه سټارټ نه دی کړی، وضعیت هم نه دی لیدلی. د هلکانو لپاره خو اصلا کوم مشکل نشته په هیڅ ځای کې، موږ هم د نجونو لپاره فعلا د دارالامان کې د شهرک یا کوی قروغ غرونه ډېر امن غرونه دي او کوم څوک مزاحمت نجونو او هلکانو ته هیڅ څوک نه کوي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزا ورزشی خبرونه اوري.
آیا د بینوینتون د سیالۍ په اړه مو اوریدلی دي؟ د لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟ اکرام الله اکرام پر یو مطلب برابر کړی دی.
بیدمنتون هم د نور ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پونا و، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې دغه لوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انګلستان په بیدمنتون سیمه کې وشوه او له دې وروسته دې لوبې د بیدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو و، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یوه ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې دغه لوبه په نړیواله کچه مشهوره شوه او مینوال پیدا کړل، نو په 1904 میلادي کال کې د بیدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمېر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرام پورې منل شوی دی. د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي، لاس ته لرګي او دغه شان دایره له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوری باید ولري. د لوبې دا ډنډه باید د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري او اوږدوالی 18 سانتیمتر منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبې د میدان اوږدوالی 14 متر او 40 سانتی او دغه شان پلنوالی 15 متر او 18 سانتی منل شوی. جالی باید 8 متر اوږدوالی او 15 سانتی پلنوالی ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتی لوړ ولګول شي. که څه هم دا لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو په آسیا کې هم پیاوړي لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې دا لوبه پکې زیاته دود ده او لوبغاړي ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي.
پام دې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
وخت بم پوه دم له غش په نپاس دنا وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مهرا دا به